په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له ملیحه امیرزاده اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر پر روسو راکټي حملو د اعتراض لیک سپارلو لپاره حاضر کړي. افغان طالبان داوا کوي پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له جنرال سیکرټري سره وویني. تفصیل: د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د ننګرهار پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په روستو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې حملو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان داوا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي. افغان حکومت په کابل کې د تیرې اونۍ تر هغه خوندړي پریتروسه د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون وښود چې څلور شپېته کسان پکې وژل شول. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال تیره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي په موجود کې خبر دي خو تر هغه بلته ولاړ نشي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړې چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچۍ ته رسیدلې دي. په قطر کې د طالبانو یو بیان رویټرز ته ویلي چې د دې پروانه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی ورله مخه خپله پسرلنې جګړه پیل کړې چې بریاوي لري. په پاکستان کې میشت یو مشر طالب پریس خبری اژانس ته ویلي چې دا پلاوی به ډیر زر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي. تیره میاشت طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له ګډون نه انکار کړی او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لخوا د سولې لپاره څلور اړخیزې ناستې بې ګټې بللې وې. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو زر او ښکاره محاکمه ګړندی کړي. دا غوښتنه تیره ورځ د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وشوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته وځنډېدل. دا مذاکرات په تیر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوي وو چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر کړیو. هند پر پاکستان میشت وسلواله ډلې جیش محمد د دې بری تور پورې کړی او چې اوه هندي پوځیان پکې وژل شوی. هند وایي په دې تړاو یې د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. بلخوا پاکستان تیره میاشت د پیښې ځای ته خپل پلټون کې ولېږل او داوه کوي چې د پښتنو ګرویزونو لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اوه مشکوک غړي نیولې دي. پرون په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال سبرمنیم جیشنکر له خپل پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري سره د لیدو پر مهال د برید په پلټون نو کې پر زر او خکاره پرمختګ ټینګار وکړ. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس پای د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه لري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکېل نشي. کریموف زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډېر مهم دي. د تېرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې کوي. د کریموف په وینا د افغانستان ازبکستان بے ثباتی خی د سیمه نورو هیوادونو ته مغزیږي. پوتین ویل چې روس او ازبکستان د ترګرۍ ضد نړیوال ائتلاف تر میاسته کې دومله تړکوي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو ګډې قمندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قمندانې د حقاني شبکې او وسلوالو طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د لویو بریدونو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان فرناندو استرالیا پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
partner forces have come have reason to believe
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو د ځانمرګ بریدونو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې زموږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وسی، سو دا کسان ونیسو او د بریدونو مخنیوي وکړو.
نوموړي له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال لمبرټو زانیر سره ویني. دغه ملاقات د روس دفاع وزارت په استازیتوب په ماسکو کې د یو امنیتي کانفرنس په سنډه کې کیږي. دواړه مشران به په یوکرین کې د او اس سی ای سازمان خصوصي څارونکي مشن پر فعالیتونو خبرې کوي. دغه مشن په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ لازنامه چې د منس تړون برخه ده څارنه کوي. بلخوا د امنیتي کانفرنس په سنډه کې د روس دفاع وزیر سرګی شویګو او دا ایرانی هم منصب حسین دیغان ترمنس هم ملاقات ټاکل شوی دی. رپورټونه وایي دواړه به له روس نه د تهران د جنگي جازونو او ټینکونو خستو په امکان خبرې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسته کرن صوبه یو د موسم حال له رابع اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 اویا پیسې یو ریال په 19 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 روپۍ 450 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24 بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 10 او 28 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ته د لپاره احضار کړ چې دغه هواد له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو د کیدونکو راکټي بریدونو په اړه اعتراض لیک ورته وسپاري. د ممندو قبایلي مشرانو د حکومت هغه اقدام غندي چې لمخې د دوی په سیمه کې د ماشومانو یو شمېر سکولونه تړل شوی دي.
د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل. د جنکو چې کم شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
بلخه د خیبر ایجنسی په باړه کې د شلوبر سیمې او مشروای دوی د خپل ماشومانو لپاره په خپل حجره کې سکول پرانسته خو حکومت مرسته ورسره نه کوي.
په تعلیم دي چارواکو نه مو ډیره وخت وکړلې کنه هیڅ اثر نه کوي. 1500 بچي د مصر دوی ټیچرې دي.
اول جنوبی وزیرستان د فاټا د پرمختیایي ادارې د تختول شو کارکونکو د کورنایو غړي پر حکومت نیوکه کوي چې دوی د خپلوانو د راخلاصولو لپاره جدي هڅه نه کوي.
ولنا لګي او چې دن به رهاشي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي اورال خبره دن شول او اوس مونږ د ټوله د خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي.
د مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم ولنه موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا کاری د پاکستان لوري د راکټي حمله پر وړاندې د احتجاج سرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي. په دې اړه نور د فراش پرشتي جلال زین اورو.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان له لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینو ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ تر مخه په ممند جنسای کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو پر ضد تیر مازدیګر د ممندو مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دغه تړل شوي سکولونه بیرته پرانیزي. دوی وایي په سیمو کې د یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لرې سیمو سکولونو ته نشي لېږلی. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په ممندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي چې د درې کیلومتر په فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. تفصیل پېښور غلام غوث راکوي.
د مومندو قبایلی مشرانو په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې څلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاولا ترګزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دې کې تعداد کم دی ماشومانو ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولېږل او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دښمنۍ نه دی چې څوک نه لېږي هغه نزی یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم نزی او خاص کر سپیشل به جنکای او به سونه لی یره یو 45 کلن به جنکو
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته ویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې باغی کې د 250 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکی او ماشومان چې کوم دی هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالی کوي د وطن دشمنانې لانجې کنجي دي په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دي او بیا خاص کر زنانه. نو دا مطلب مو سره سره سری ظلم کیږي. دا دوی چې کم قدم اوس پورته کو د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل د جنکو چې کم هغه شوق او یاد پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څنګه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلي سیمه کې نه ده عملي شوی بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې څلور سوه هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمیره ډیره کمه وه او په دې څلور سوه سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې درې کیلومتره کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دي او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل نه خرابوي. د پین په ځای د لا ټوپک لاس کې نور دی. د ماشومان چې کمی دي دا لري تلیم نشي د یو کیلومتر نه غیر قبیله علاقه ده. مختلف جوہات دی.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وختنه وکړه چې بند کړی شوی سکولونه دی واپس خلاص کړی شي، ګنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر جنسی پولیټیکل سروای وایي په باړه کې د نامنیو پوځي عملیاتو پر مهال 92 سرکاري سکولونه وران شوي چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. دای چارواکي وایي په ځینو وران شوو سکولونو کې یې خیمې لګولي او په روان اوړي کې به دغه سکولونه په نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي په سکولونو کې استادان ډېر کم دي او دا چې دغه ستونزه دی هم حکومت ورته حل کړي. په دې اړه تفصیل د سیمینار د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشا 92 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مو سره په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې دي چې هغه فل یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل داغه پی سی باندې تیار شوی دی، اپروول داغه شوی دی، په هغه باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فل ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دی. په هغه ټینټونو کې فل حال ماشومان لګیاري سبق وایي. ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړی چې کوم نږدې حجره یا جماعت د سکول سره وي د ماشومان هغه ته شفت کو چې په خطر کې باندې سبق وایي. ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼور لګیا دي کار کوي. په هغه سکولونو کې
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېر ضرور دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کېږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پرې دی وایي چې دوی په خپله حجره کې د جن کو یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې دغه خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپل حجرې کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل مینه چې کوم دی مو کېږیا کوو. تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د موسره نن سبا سبق وی دوی ټیچرې دي. مو دا عرض وکړو غو تعلیم والا لا چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اقدام د پاس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا گورنر د ځانګړي پرمختیايي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اردوونکو پرون د نهي اسې شنبه په ورځ د افغانستان په خاوره کې جوړ د وزیرستاني کډوالو په یو کیمپ کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې او کمانډان او دغه ملګری په ډزو وژل شوی دی. په ډېر اسماعیل خان کې د پاکستان حکومتي چارواکي د دغه پیښې پخلی کوي. بلخوا د طالبانو د همیاد ډلې یو ویان ویلي چې دوی ته خپل دښمن معلوم دی او دا چې دغه وژنې غچ په اخلي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د افغانستان سیمې برلمن ته ور اوړې دلیو د وزیرستان د کډوالو ځانی کیمپ نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغي کیمپ کې د دریم په ورځ په یو ګاډي کې سوارونه سرګنده وسلوالو د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډاله د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او دغه یو بل ملګری نور عالم مسعود هغه وخت وویشتل وواژل چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کې ناست و. د دوی د وشتلو وژلو پړه تر دغې وخت پورې لا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د وژلو طالبانو د مار پخلای کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولی دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سولي وزیرستان ته را رسولی شوي دي. په بل پلو د طریقې طالبان پاکستان اکیمولا ډالې وایوند نن گئی زمال د ټلیفون په لیکې د دغې پېښې پخلای وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
ل جنوبی وزیرستان د فاټا د پرمختیاي ادارې د تختغل شو کارکونکو د کورنۍ او غړي وایي چې حکومت د دغو کارکونکو د خلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرون د تختغل شو کارکونکو د کورنۍ او غړو په پیښور کې په یو خبري غونډه کې حکومت د دوی د خپلوانو د خلاصولو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په دغه لړ کې تر اف سی آر لاندې ګرفتاریانې کړي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات هم کوي. نور ل پیښور د زلان یوسفزی پر رپورٹ کی.
ل جنوبی وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی یا د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې تختولی شوی کارکونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی. پیښور کې د خبری غونډې وروسته د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو تسلیان سټارټ نه اول نه لګي وو چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي او رال خبره ډن شول او دا اوس مونږ ته ټولې دا خبره واضح ولی چې دا ټول دروغ دي. ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو، مونږ هر څه ته تیار یو، خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختولی شوي کارکوونکي شاهد خان تر فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفون نه کوي او د تختولی شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دن کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي د ټولو کسانو. مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي مونږ به په وزیرستان کې په 60,000 نوکاری کړی یو. زما وراره غریب په 60,000 باندې هلته نوکاری کړه کچا نوکاری سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکونکو د خلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی چې څو ورځې وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوي کارکونکو څخه یو کارکونکي له اغواکارانو د منګولو راخلاص شو او اوس اووه کارکونکي د اغواکارانو په ولکه کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل کلمه ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د نهي اسیشن به پروز د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرټرانو په نوی دلی کې سره ولیدل. دا په جنوري کې د هند پټانکوټ پر هوایي ډې تر وسلوال بي درسته د دوړو هوادونو لړپړو چارواکو لومړی لیدنه و. تر ملاقات وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت وویل له پاکستانی سیکرټر سره د پټانکوټ پیښې پلټنو موضوع شریک کړه. اسلام آباد وویل نوی دلی سره په بلوچستان کې د هندي استخباراتو د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. پښتنه دادا چې د چارواکو لیدنه بعد اسلام آباد او نوی دلی په اړیکو کې بدلون راوستی شي کنا. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ ورو
د نهې پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل ایس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودھری سره په خبرو کې د پټانکوټ پر هوایی اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوي افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندي استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې. شنون کې باید د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حمله وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسالې او لانجې شاته غورځولې دي.
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریخه لري. د ستمبر 11 تر حمله وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترګرې ضد له نړیوال احساس او هلو زلو د ګټه اخستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانه خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترګرې په موضوع خبرې وکړي. په بل معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوې ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په نوې ډیلی کې د هند پوځ پخوانی جنرال او د سیمهیزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوې ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره بامانه خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک یې په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوري وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوري کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور. دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې شکېدو ته نه پرېږدي. په دوی کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې شیسي، او که غواړي هم نو د داسې ایجنډې د لارې یې غواړي چې فوج خپله جوړه کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټانکوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو پا پاکستان کی د مذهبی لګکایو یو سازمان جماعت احمدیه د دغه ډلې په اړه د 2015 کال رپورٹ خپور کړی دی. د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د احمدیانو خلاف په ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د دوی پر ضد په کرکه کې کمواله تر سترګو کیږي. رپورٹ وايي بلخوا حکومت هم د دوی په ساتنه کې ناکامه شوی دی. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ راکوي.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورٹ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورٹ زیاتوي چې په جهلم کې یو کارخانه او یو شمېر کورونه یې هم سوځول شوي وو. د رپورٹ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپل د احمدیانو په رسایي کې هم پاتې نه شو. رپورٹ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف فرزیده. د ټولنیز امتیاز په اړه رپورٹ وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوي وو. د رپورٹ تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوي وو. رپورٹ په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجه شوه د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان بارنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتې او لالپورې ولسوالۍ او د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. په کابل کې د پاکستان سفیر پر لالپور او ګوشتې ولسوالیو کې پر دې حمله خواشینی څرګند کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان داوا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. د طالبانو سرچینو سنو ته ویلیو چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسي زپلاوي له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچۍ ته رسیدلي. د افغان ولسمشر ویان مرستیال 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي په موجودګۍ خبر دي او تر هغه بل ته لاړ نشي تر څو اسلام آباد خپلې ژمنې پوره نکړي. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوائي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو زراو ښکارا محاکمه ګړندی کړي. دا غوښتنه 13 ورځ دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو د بحالې پر مهال وشوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټان کوټ هوایي پوځي اډې ته برید وروسته وځنډېدل. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس پای افغانستان د سولې په هڅو کې برخه لري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته ویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نشي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو ګډې قومندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قومندانې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو د هغو اتو ځانمرګو برید کوونکو نمونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د لویو بریدونو پلان لري. او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټري جنرال لمبارټو زانیر سره ویني.
او سوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ پروګدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خبرولو کې بوختو. د زنو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خبرونه کې خبر شي. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه
چې څوک چې د انسان مننه ونکي د خدای هم نشي کولی. ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به لکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپل هېڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد که خلکو ګټه وکي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټه وکي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله. مونږ د مینې درمسال کې هسې خټه وکي.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږېدلی چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف سمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي سمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم هم کاروي د استاد سمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېد شي.
د دې ادبي حسي درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیز هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وایي آصف سمیم د خسړې توپ غوره بیلګه ده. دی وایي حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللې دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې ډیر دوستانو خبرې وکړې دا نور دوستان چې دي دې خبرې مو اوریدلې نو دا سړی څوک شته دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نشي کولای دې وطن کې سړیتوب په ډیر لوړ قیمت د ژوند د خوګلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت د ورکړې په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد سمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه د نهایت مینه مو وکړه. زه خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپل هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستي وی. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو دا یو قلم دی دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړې دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې همدومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه او پروردګار زموږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې د غلطا د هر کال په سیر سخت کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لزګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي پراتګ هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړونکي غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانی وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعرہ کے گڈن کون کی انف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه اویل
چې مې دا قام وجود ترسو خپل وجود کړه نه وی زبا دا قام د زړه زخمونو ته ونه رسما او قیسا په خیال کې چې ساتم دو ور شوګان زر کې قیسا په خیال کې چې ساتم دو ور شوګان زر کې زبا په ژوند کې محلونو ته ونه رسما
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو
حسن کا ہر چرتوی ہر سنگوی ہر سمروی خوائینی لو دستر کو بجنگ بیا ہم مرضی او دای خوبی دا کا خامی دا تجزیه بغواری پختانه تش لاس د پولادو په طلا هم مرضی
سپر خان زپر چې د پیخور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل
تر کې د ژوندې باڼه د مړ ساته او زړه دی را لخه کوختې دی خساته او یا می هغه خوا که یا می دی خوا که اسې په دغه کې خو می مسا مونږ ځواني خپل برباد که خلکو غټیو کی او د چا په سر باندې چې مو خبرې غټیو کی هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې و زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل
مونږ به اوس رکشا وی گمنام بوي مونکا د پختو لمن نانیوے مونکا د پختو لمن نانیوے مونگلا باز گو لمن نانی
خٹک یوسف زے دے مومن کا فری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنو وند بپلکل ٹولیو زیل رازو حالات ببدلو
مشاعرے تخ پل وینا کے پروفیسر عباسد یوسف زئی اویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکړي او تاسو ته خوندونه وامغستل ډېر په پراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوثه خادمان دي
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد دی ویار واخه د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو
مان
فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګي کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمېر ځوانانو ته په بېلابېلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلي انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال لاډیو همکار بشیر ګواخ غږېدلې او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پوښتلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مرته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو دپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انیس صاحب، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لرئ او هغې د لار نه مختلف کارونه مو کړي دي، مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وتوانېدلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو دپاره چې هغوی په خپلو مکاتبو کې په ښوونځیو کې د سټیج په سر باندې کمپنیپ اتې کولې یا د ډرامې کولې خاکې وړاندې کولې، د هغوی په راټولولو باندې بوختلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کوي داسې چې څو چې زه په دې موافق شولم یو وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په کار باندې په دوه غرنه هم کار کړی وتوانېدلم.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړه، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومې شو؟
موږ دلته هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونې انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسه په کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر وقت یو طراح یا ڈیزائنر یا پچھلا یا ممثل یا ایکٹر تیر سوئی دی. ہم دارا جام احمد پلاس دا نام دا تصدوس یا دا دا نم دا ساتر دا پارا پردی پروڈکشن مانی دا پلار پروڈکشن نم تیر سوئی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به په خوا کار کوو، په ډرامو کې به کار کوو، د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړه، دوی کوچ وکړي د کندهار څخه. په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر، ډرامې، فلم، سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله الرحمن الحمدللہ زه په دې باندې څنګه دل هم دل صدا کار ته ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلق د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر او تګوري دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سندنه البته درځیو او فلم د دې لپاره، او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي. خو البته په تصویري مسایلو کې
او نسب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو، یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو، نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي. او بس که لږ کاري که ډېر کاري، حتی د دوکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو، خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر ګواخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان در وپیژنو.
کپی خورک کتاب لای دلالای لالای دلالای.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظامپور سیمې سره دی، او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو تر اپېخو ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره خپل مخ شوی، نو هغه یې په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دی کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي، زنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې، خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي. هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکل لستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبه افسانه لیکلي، خو بیا چې د ډاکټر محب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو، نو ده هم وګڼل چې د افسانه چاپ کول ضروری دي.
د افسانه زما په ذهن کې خوندي، خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محب وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې دا زنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ برید افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې دا سن د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچرې ما په وخت لیکلو نو کې دې شه دې کتاب برخه ګرځېدلې وي. نو ما بیا دا چې سبول ما یره کم اسکه موسم وخت نه دی تل کم اسکه موس اولی کنو، ما بیا دا هغه موضوع تر وړلو کې.
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قایل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه لپاره به ته وخت خپل راوباسې. دا 15 کتابونه، دا 15 کتاب روان دی. پسې ناول دی ټپیک په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د ماخام خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلی نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پختو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستانر تیر ملاتکو چی اطاعت مورو پلار نکوی دا سی اولاد دا سی بلاتکو چی مائلات دنارو غی و نشی دا سی تدید دارو دواتکو چی مل مسلم زکا خیراتی نوی ارباب دزمکی و سحراتکو من اخلاف چی حدیبی کی نوی
دنیا. اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې په خپل شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعره جوړوي، او دوی هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب په مختلفو ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چارواډک شو، بلخ شو، چمتال شو،
نو دی ولسوالی کیشته بیا دنه په خار کې چې به هم د پښتو د دې بهر لرو مونږ ته د جمعې په ورځ روته د نو بجې نه تاسو تقریبا چې تر 15 بجو په دوام کوي آزاد مشاعره یې په اړه کې بیانونه مې لیکلم دي نو نثر ویل کیږي شعر ویل کیږي نو بیا کره کتنه ته اشعار وړاندې کیږي څوک پکې ترنم هم کوي زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم ترنم
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکلی دی. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
توفانی ری تو گریوان ورز و دتاکنو مانی دل افغانان گتو چی خالونا دا ملال پتندی کرل
کتو احل ناہی دو میواندی پا حارا آن پیغلی پا آتان شوی پا سندوری کی رویل ورنو میوشیوی جوری افغانستان او درست نڑی خوشال مبارک شراتا وائی درست نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي خوښ نه دي تورمخې ځینې ځینې غلیمان ویاړي حبیبي تل د احمد محمود په نسل نن یې غوره کړی دی مالیار غني انسان
عملته په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو
بیا کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان بیا کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار
دن کول هم دې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بلونه به بیا ستاسو په وړاندې یو تر هغه د لوی خدای پامان